د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دویم خبری سات کې زه هارون باچا بیا هم لتا سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د هالند هیواد دیوی حکومتي ادارې لخوا د خبرو شو هغه معلوماتو په اړه اوري چې د اویای ملسیز په کلونو کې په افغانستان کې د زرګونو وجل شو کسانو نمونه پکې افشا شوې دي. دغه راز د بلوچستان په ژوب سیمه کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د یو شمېر پاکستانیانو په کراچۍ کې د امن کمیټې د یو مشر د وژنې په اړه رپورټونه مو درته راوړي دي. په خبرونه کې 19 پروګرام اتلان هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر وړاندې کړی.
د خبرونو سرټکی د هالند لوی سارنواله د افغانستان د پخوانی کمیونیست رژیم په وخت کې د وجل شو 500 کسانو یو فهرست خپور کړی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه کله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د شکیل پردي د مقدمې دوباره اورېدنه به د روانې میاشتې په 27 نیټه شروع کیږي. او ستمشال خبرونو تفصیل د هالند لوی سارنواله د هغو 500 وجل شو افغانانو یو فهرست پور کړی دی چې په اویایي ملسیزه کې د هغه وخت د افغانستان د کمیونیست رژیم د استخباراتي ادارې عکس لخوا وجل شوی دی. د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال د دې وجل شو افغانانو څو فهرستونه د کورونو چارو د وزارت پر دیوال ولګول شول، خو دغه فهرستونو کتو ته د راغلو خلکو د زیاتوالي له کبله دا فهرستونه بیرته لرې شول چې ښایي دا هم د هغو فهرستونو څخه یو دی. د هالند پولیس وایي دا فهرست د امان الله په نوم د یو افغان په اړه چې یو مهال د اقتصاد استخباراتي ادارې د تحقیقات د څانګې مشر وو د سیړونو په ترڅ کې ترلاسه کړی دي. امان الله د هالند د کډوالو د ادارې سره د پناه غوښتنې د مرکې په ترڅ کې په دې ټولو حقایقو اعتراف کړی دی او د لسګونو کسانو د پانسي کولو په سندونو لاسلیک کول هم منلی دي. د هالند پولیس وایي د دې فهرست په اړه له سیړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې ګڼې افغان کورنۍ لا هم د خپلو هغو عزیزانو په برخلیک نه دي خبري چې په دې فهرست کې نومونه راغلي او هغه وخت پانسي شوي دي. د هالند لوی سارنواله ویلي دا فهرست چې په همدې هدف خور کړی سو د وجل شو افغانانو کورنو د خپل یو شمیر هغو دیدانو په برخلیک خبر شي چې هغه محل نادر کشوي او لټون څخه لاس واخلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د جوب په کمردین کاریز کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومیټ ته ویل شوي چې د بلوچستان صوبې په جوب کې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. په جوب کې یو پاکستانی چارواکي تاج محمد حریپال مشال لیلو ته پرون وویل
له موږ سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی، لیکن دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه څکمه د افغان پوسی کړې ده پر بارډر باندې ده او په دا چې شپږ کسان څکم دي د لوڼو قبیلې به مړه شوي دي او یوه زنانه څکمه ده هغه زخمي ده. پکې خلکو احتجاج کړی دی له خپلو مړیو سره.
خود وقتی د ولایت د امنیتی کمانډان دولت خان زدران وایي د پاکستان طالبان او چې د افغانستان د پوځي سرتیر لخوا وجل شوی د زدران په وینا د درې وجل شو کسانو مړی لا هم د افغانستان په خبره کې پراته دي. د قبایلی سیمو لپاره عدالتي ټریبیونل د فارکوهاټ په جواکي سیمه کې د غیرت په نامه د دریو خورو د وجنې سو موټر نوټس اخیستی دی. په فارټ ټریبیونل کې سرکاري وکیل شیرا سمت خان مشال ایډیو ته پرون وویل
دا درې زنانه وي چې یو چرته واده شوی وه، چرته پلار کره تللی وه کراچۍ ته، هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته بیا چرته روسي سواد مات کې بیا خاوند چرته را لګېدلې را پیدا کړې ده چې را پیدا کړې ده دا بیا جواکي ته بوتلې ده کواټ ته، نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده. بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کې هلکه دا قانون دی عدالتونو نه هغې کې اوس موږ په 24 باندې پی ایف اور کواټ راغوښتی دی چې تراشه بوی به ما تمام ریکارډ.
خو د یادې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې قاتلان یې گرفتار کړي دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال ته د ډاکټر شکیل پردي وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامیې د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل پردي د مقدمې اورېدنه په پیښور جیل کې دننه د کولو درخواست رد کړی دی. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ زموږ خبریال ته ویلي چې د ښاغلي پردي د مقدمې سر دوباره اورېدنه به د روانې میاشتې د 27 نیټې نه په خیبر هاوس پیښور کې شروع کیږي. د شکیل پردي وکیلانو هغه ته په امنیتي ګواښونو سخت اندېښنه ښودلې ده. شکیل پردي ته د اف سي آر قانون له مخه د وسلوالو ډلو سره د معاونت په تور د د شوکالو سزا 13 میاشت اف سی آر کمشنر کلادم درځولې و. د مشال لیډو د خبريال د وینا تر مخه په ټانګ کې د قومي اسمبلی په 15مه حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کونډي سو د 3000 ووټونو اغستو سره د مولانا فضلرحمن دوی مولانا اسد محمود ته ماتې ورکړې ده. مولانا اسد محمود څخه د پاسه شپږ شپېته زره ووټونه اغستې دي. په دې ټاکنو کې د یوې ښځې امیدوارې ګلان بیبي په شمول د نورو اولس امیدوارانو هم برخه اخیستې وه. دا حلقه مولانا فضلرحمن خالي کړې وه. د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار د لیاري ټاون په بیدنجو سلولارې کې د شروع یا چهارشنبې په ماښام نابلو وسلوالو په ډډو د لیاري امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وچلی دی. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې تېره شپه وویل پېښه هغه وخت مخې ته راغلې کله چې په دوو موټرسایکلونو ناستو وسلوالو له دغې سیمې تېرېدونکي ظفر بلوچ په نښه کړو. مشال ریډیو ته د جندالله ویاند احمد مروت د ټلیفون له لارې د دې پېښې پړه په غاړه اخیستې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅ کله ایټمي وسله جوړه نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره تېره شپه یو امریکي ټلویزیون ان بی سی سره په یو مرکه کې کړې. روحانی همدارنګ ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له اړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی دی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي په بریالیتوب ورته مبارکي ویلې ده. د روحانی د امریکا یو اونۍ مخکې هغې خبرېږي چې ټاکل شوې ده نوموړی د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. او د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په شمول یو شمېر د بشري حقونو لپاره کارکوونکو ډلو د ایراني چارواکو لخوا د بشري حقونو لپاره د وتلي کارکوونکي وکیلي نسرین ستودا د سیاستوال محسن امینزاده په شمول د دولسو نورو سیاسي قیدیانو د جیلنه خوشي کولو هرکلی کړی دی. د مشال له خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د هالند هیواد لوی څارنوالۍ ویلي چې په 1978 او 99 کلونو کې د افغانستان د هغه وخت استخباراتي ادارې شاوخوا 15000 کسان وژلي دي. د بلوچستان په جوب کې حکومتي چارواکي وایي چې 13 ورځې افغان امنیتي سرتیرو د یادې سیمې یو شمېر کسان په ډزو وژلي دي.
دا هڅه کوم د افغان پورسي کړې ده پر بارډر باندې او په دا چشپش کسان څنګه دي بلون قبيله به تمر شوی.
د پاکستان حکومت کچری دغه هیواد لزندانه د افغان طالبانو د مهم کمانډان مولا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. نو آیا افغان حکومت ته به حواله کی؟
پاکستان کې کوم پالیس جوړون کی ادارې دي هغه د نه غوړي چې مولا برادر جو افغان حکومت ته یا امریکای ته حواله کی. دوی سره یره دا چې د سره طالبان دغه نور هم کپشي.
او په اتلان ونې خبرونه کې د روحانیانو د غورځنګ بنسټ خودونکې پیر روحان د ژوند او ټولنیزو خدماتو په اړه وایي.
لارې چې تعلیم او داغه وخت سره مرارجا هغه ور باندې کو بیا چې کلا د بالغ شو نو روحانی تصوف کې موږ ته وایي دا لارې اختیار کړی ده.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو د خبرونه ولنې ریپورت د چهارشنبه په ورځ د هالند لوی څارنوالۍ د شاوخوا 15000 کسانو یو لیست خپور کړی دی چې په 1955 او 1955 هجری لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې اکثر لخوا وجل شوی دی. د دې لیست په خبرېدو سره د هغه وخت یو شمېر قربانیانو د کورنۍ او هغه انتظار پای ته ورسید چې لای هم د خپلو ورکو عزیزانو د کور ته ستنېدو په اړه درلود. ویل کېږي د هالند په حکومت کې د جنگي جنایتونو یوې څېړنیزې ادارې د امان الله په نوم د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه د څېړنو په بهیر کې چې یو مهال د اقصا د تحقیقاتو د ادارې مشر وو دا لیست ترلاسه کړی دی. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
امان الله په 1993 میلادي کال کې هالند ته وتښتید او هلته یې د پناه اخیستو غوښتنه وکړه. نوموړي د هالند د کډوالو د ادارې له چارواکو سره په مرکه کې په وضاحت اقرار کړی و چې د اقصا د تحقیقاتو د څانګې مشر وو او د هغه کسانو په اسنادو کې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوی وای. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي و چې دا کار د ده وظیفې برخه وه او که دا یې نه کول نو په دومره لوی او حساسه دنده نه ټاکل کېده. له دې مرکې وروسته په هالند کې د امان الله د پناه اخیستو غوښتنه رد شوه خو د دې هیواد د قانون پر بنسټ له دې هیواد څخه ونه ایستل شو. د امان الله پر ضد جنایي څېړنې د نوموړي د همدې اعتراف پر بنسټ او د ځینو نورو اسنادو پر بنسټ چې په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې د یو بل افغان میرویس وردګ لخوا د انتقال د حکم په نوم خبره شول پایل شول. د انتقال حکم یو داسې سند دی چې پر بنسټ یې بندیان له تحقیق وروسته یا اعدام ته استول کیږي او یا هم زندان ته چول کیږي. د دې اسنادو اصلي متنونه وروسته د هالند د پولیسو لاس ته ورسېدل چې لږ تر لږه په 20 فرمانونو کې د امان الله لاسلیک لیدل کېده. په ترلاسه شوو اسنادو کې دا کسان بنسټپاله مسلمانان، متفکرین، محصلان، د عامه خدمتونو مامورین، پوځي افسران، دوکانداران او په نورو شغلونو پورې تړل یاد شوي. د تحقیق په دوران کې د هالند پولیسو د شاهدانو په لټه په آلمان او نورو هیوادونو کې یو شمېر افغانانو سره اړیکې ونیولې. له دې شاهدانو څخه یوه درې نوي کلنه افغان میرمن و چې په 1450 پاڼو کې د هغه کسانو یو لیست ورسره و چې د چارواکو په وینا په 1950 او 1990 کلونو کې د کمونیستي حکومت له خوا اعدام شوي وو. د لټون او څېړنو په ترڅ کې د هالند پولیس له دې واقعیت څخه هم خبر شول چې د ګڼو هغه اعدام شوو کسانو چې نمونه یې په دې لیست کې شته کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو له برخلیک څخه خبرې نه دي. یوې ځوانې افغان میرمنې د هالند پولیسو ته ویلي له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د خپل ورک شوي پلار په اړه دومره معلومات ترلاسه کړل چې په سلګونو کسان د پلچرخي د زندان تر شا وژل شوي او په بلدوزرونو تر خاورو لاندې شوي دي. د عیني شاهدانو په وینا قربانیان د شپې له خوا د پلچرخي زندان تر څنګ په کتارونو کې درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمېر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل بلدوزرو ژوندي له خاورو لاندې کول. د افغان میرمنې وروسته لاغې چې دا لیست ولید د خپل پلار نوم یې پکې وموند او له اوښکو څخه په ډکو سترګو یې پولیسو ته وویل 10 کاله وروسته په دې وپوهېده چې پلار یې له څه برخلیک سره مخ شوی دی. امان الله په 2012 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مړ شو. وروسته تر دې د هالند حکومت دا اسناد له نورو اروپایي هیوادونو سره شریک کړل. د هالند لوی څارنوالۍ د سپتمبر په 13 نیټه پریکړه وکړه چې د مرګ لیست په نوم دا لیست د انتقال له حکم سره یو ځای خپور کړي څو یو شمېر نور افغانان چې د خپلو ورکو عزیزانو له برخلیک نه دي خبر خبر شي او نور د هغوی د بیرته راستنېدو په تمه ونه اوسي. هر څوک کولی شي چې دا خپور شوی لیست د هالند د حکومت د جنګي جرمونو په رسمي ویبپاڼه کې وګوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان د ژوب سیمې چارواکي وایي افغان اسکرو د دې خار په سرحدي سیمه کمردین کاریز کې د ویخزې په شمول شپږ تر پاکستانیان وژلي او یو خزې ټپي کړې ده. خو وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې پر دغو کسانو د افغانستان په خاوره کې ډزې شوې که د پاکستان په خاوره کې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د دې پیښې په خلاف د اعتراض په توګه د افغانستان د سفارت سیاسي استازی وربدلی دی. پاړه نور تفصیل کوټې د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې ورو.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته چیرمه د بلوچستان د ژوب ښار شمال لور ته په شاوخوا 110 کیلومتره کې د قمردین کاریز سیمې اوسېدونکو رسنیو ته خبر ورکړ چې افغان سرحدي عسکرو د دې سیمې څو کسان په ډزو وژلي دي. په ژوب سیمه کې د قمردین کاریز اوسېدونکي ملک محمد ظاهر خان لون وایي دا پیښه پرون سهار د 10:00 او 11:00 بجو ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده.
دا افغانستان پر بارډر په 25 باندې هلته سره پړکي ډګر دا د یونین کمرین کې راځي. دلته د افغانستان پولیسو راغلي او زموږ پر خلکو باندې حمله کړې وه. په دې حمله کې تقریبا 15 کسان پر ځای نه شي او یو زنانه ټکي وه. دوه ګنټې بعد هغه وفات شو. د دې ګاډۍ له بلې شي سره پرتې وې ماشان یې داخل وته روس پر دا پولیس د افغانستان چې کوم دا پاکستان تقریبا 100 کیلومتره راویشتل.
ظاهر خان لون وایي تر دې پیښې وروسته پرون د قمردین سیمې بازار بند شوی او سړکونه موټر پر مخ تړلی وو او د سیمې خلکو د پیښې په خلاف د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله احتجاج هم کړی دی. د ژوب سیمې د مرستیال کمشنر ځایناستی تاج محمد هاریپال وایي په دې پیښه کې 15 نارینه وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې. خو وایي دا لا نه ده معلومه چې افغان سرحدي پولیسو دغه کسان د پاکستان په خاوره کې وژلي که د افغانستان په خاوره کې.
له موږ سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی لیکن دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه څه کومه د افغان پولیسو کړې ده پر بارډر باندې ده او په دا کې شپږ کسان څه کوم دي د لون قبیلې به مړه شوي دي او یوه زنانه څه کومه ده هغه زخمي ده پکې خلکو احتجاج کړی دی له خپلو مړیو سره.
ځینې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په خاوره کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. خو کله چې وسلوال د پاکستان خاورې ته راوښتي نو افغان عسکرو ورباندې ډزې کړې چې له امله په یوه باغ کې دغه 15 تنه عام خلک وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. هلته د دې پیښې په خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سیاسي چارو استازی د احتجاج په توګه وربللی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې له افغان چارواکو غوښتي چې د دې پیښې په اړه پلټنه وکړي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د پولې پر سر اړیکو او ګډو مرستو ته په پام سره په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي. که نوي دا ډول پیښې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو د خرابوالي سبب وګڼل سي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2012 میلادي کال په فبروري کې هم د کلاسیفلا سیمې مربوط پاکستاني سرحدي چارواکیو ادعا کړې وه چې په بادینی سیمه کې دوه تنه پاکستاني کسان افغان سرحدي عسکرو وژلي وو. خو د افغانستان سرحدي چارواکي ویلي وو چې دغه کسان وسلوال وو او د افغانستان په خاوره کې یې د ماینونو ښخولو په حال کې وژلي وو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د چهارشنبه په ماښام د لیاري امن کمیټه مشر ظفر بلوچ وژل شوی دی. دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې د پاکستان حکومت له تیرې څه د پاسه یوې هفتې راهیسې په یاد ښار کې د شرخوخو عناصرو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس چارواکی وای د کراچۍ ښار لیاری ټاون په بزنجو څلور لارې کې د شورو یا چهارشنبه په ماخام نامعلومه وسلوالو په ډزو د لیاری امن کمیټې رهنما ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وجلی دي. د جنوبی کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ خبریالانو سره په خبرو کې تیر شپه وویل پیښه هغه مهال مخې ته راغلی کله چې په دوو موټر سایکلونو ناستو وسلوالو له دغې سیمې تیریدونکی ظفر بلوچ په نښه کړو. دی وای ظفر بلوچ او د هغه ملګری په موټر سایکل ناستو چې په دوی وسلوالو کسانو ډزې کړې دي. د ډزو له امله ظفر بلوچ او د هغه ملګری وجل شوي دي. د ظفر بلوچ د وژنې وروستو د کراچۍ د بلوچانو په ګڼمیشته سیمه لیاری ټاون په مختلفو برخو کې نامعلومه کسانو هوایی ډزې شروع کړې چې له امله یې په یاده سیمه کې دوکانونه او کاروبارونه تر ننه بند دي. د سند صوبې اعلی وزیر قایم علی شاه د ظفر بلوچ د وژنې غندنه کړې او دا پیښه یې په ښار کې د امن دپاره د ترسره کیدونکو هڅو په ضد سازش بللی دی. د وزیر اعلی هاوس څخه په خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې اعلی وزیر د کراچۍ پولیسو ته حکم کړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. د یادې پیښې وروستو د رینجر ځواک او پولیسو ګڼ شمېر سرتیري په لیاری او خوشا سیمو کې د امنیت د ټینګښت په موخه ځای په ځای شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار د ریډ زون اعلی وزیر د ماڼۍ پیره هم سخته کړې شوې ده. لیاری امن کمیټه چې پخوانی نوم یې پیپلز امن کمیټه وو په کراچۍ ښار کې یو له شهرت لرونکو ډلو څخه ده. دغه ډله د لیاری د سیمې د وجل شوي استوګن رحمان بلوچ څوک چې په رحمان ډکیت هم پیژندل کېدو لخوا جوړه شوې وه. ظفر بلوچ د امن کمیټه ویاند او مخکخ مشر وو. په یاده کمیټه وخت په وخت ایم کیو ایم ګوند دا تورونه لګول چې دغه ډله د دوی د کارکونانو په وجنه او د کراچۍ په بدامنۍ کې لاس لري. ایم کیو ایم په یاده کمیټه دا تورونه هم لګول چې دوی د پیپلز پارټۍ عسکري وینګ یا وسلواله څانګه ده. پیپلز ګوند تل دغه تورونه رد کړي. خو د سند صوبې د پخوانی داخله وزیر ذوالفقار مرزا او د اطلاعاتو اوسنی وزیر شرجیل میمن په ګډون د پیپلز ګوند یو شمېر نور مشران په زغرده د امن کمیټې ملاتړې دي. په شپږ څلوېښت کلن ظفر بلوچ ته دې نه مخکې هم حملې شوي دي. دوه کاله وړاندې په نوموړي په ترسره شوي یوه حمله کې هغه سخت ژوبل شوی وو. یاده دې وي په کراچۍ ښار کې یاده پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې چې په دغه ښار کې د رینجر ځواک او پولیسو لخوا ګډ هدفي عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تان دی هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا ات منت د پاسا دو بجی
د مشال تر رنا لاندی
پا دونی می بجی
پختانه پا یوشتا مکی
پا درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پا سلور نیمی بجی
اوریدونکو د پاکستان حکومت ویلي چې دغه هیواد له زندانه د افغان طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو په اړه حتمی پریکړه به د زیارت تر ورځې پورې چې همدانن ده وکړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ترکیې د سفر پر مهال کړې ده. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د ملا برادر خوشي کول ډیر د ارزښت وړ دي. په دغه اړه تفصیل زما د همکار ګلیاس په دې رپورټ کې.
د د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د افغان طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله به د ترکیې د سفر وروسته کوي. نواز شریف چې د ترکیې په درې ورځني سفر دی په انقره کې خبر اعلان ته ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د سفر په وخت کې کړې وه. د په وینا د ستمبر په 19 نیټه به د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. د دې نه وړاندې پاکستان دا خبره په ډاګه کړې وه که څه هم د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله کړي خو افغان حکومت ته به نه سپاري. ځینې سرچینې دا خبر هم کوي چې کېدی شي ملا برادر ترکی او یا سعودي عرب ته حواله کړي شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د افغان پخلاینی بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر زیات اهمیت لري.
ملا برادر افغان طالبانو تاریخ چې دا هغه په هغه بنیادګرو کې شامل دي. نو په دې وجه باندې او بلدارې چې د ملا عمر سره بددارې چې رشتہ هم شته د هغه ذاتی دوست هم دي. نو په دې وجه هم دا هغه اهمیت ته چې هغه کسو هم تقریبا درې کاله جیل کې پاتې شو هغه سره رابطه کې کمزوري شوي هم دي خو بیا هم په تاریخ کې طالبان کې دا هغه یو اهمیت شته دا هغه یو رول پاتې شوی دی. نو دې لپاره زما په خیال باندې دا هغه اهمیت خو ډېر زیات دی.
کارپو ایمل خټک زیاته کړ چې پاکستان دا کوشش کوي چې ملا برادر افغان حکومت ته ونه سپاري ځکه چې دوی افغان طالبان خپه کول نه غواړي.
ما ته نه ښکاري چې پاکستان به ملا برادر کې خوشی کوي نو هغه به افغانستان ته حواله کړي ځکه چې پاکستان کې چې کوم پالیسی جوړونکي ادارې دي هغه دا نه غواړي چې هغه ملا برادر کې نو افغان حکومت ته یا امریکې ته حواله کړي ځکه چې دوی سره یره ده چې دې سره به طالبان د هغې نه نور هم خپه شي. ولې چې طالبان د مخکې نه د ملا برادر په پاکستان کې په گرفتارۍ باندې خوشحال نو مونږ دا اوریدلی دي چې ملا برادر دا خواهش ظاهر کړی چې هغه د خوشی کېدو نه پس عمرې ته تګ اراده لري زیاتر امکان لري چې سعودي ته لاړ شي.
یاد دې وي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې د ملا برادر د خوشی کولو په اړه هم خبرې شوې وي. د ملاقات وروسته د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې د امن لپاره د پاکستان افغانستان او د ترکیې ترمنځ د تړون ضرورت دی چې منفي سرګرمیانې د لمنځه لاړې شي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره ځانګړي عدالت فاټا ټریبیونل په نیمه قبایلی سیمه ایف آر کوهاټ کې د دریو ښځو د وژنو د پیښې از خود نوټس اخیستی دی. بل خو د یادې نیمه قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په دغه پیښه کې ککړ تنان یې نیولي او دا چې د پیښې په اړه پلټنې دوام لري. د غلام غوث رپورټ اورول په خبره
د کوهاټ په نیمه قبایلی سیمه کې د غیرت په نوم د یو سړي لخوا د خپلې ښځې او د دوو نورو ښځو د وژنې په پیښه په پیښور کې د قبایلی سیمو لپاره ځانګړي عدالت فاټا ټریبیونل سوموټو نوټس اخیستلی دی او د ستمبر په 24 نیټه د کوهاټ د نیمه قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته په یاد عدالت کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی. په دې لړ کې ففاټا ټریبیونل کې سرکاري وکیل یا د فاټا ټریبیونل پبلک پروسیکیوټر شیرا سمد خان د دې پیښې د تفصیلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د دې باره کې دا تفصیلات چې دا درې زنانه وي چې یو چرته واده شوی و چرته پلار کراتلې و کراچۍ ته هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته به چرته روس نه سواد مات کې به والله والم به خاوند چرته را لګېدلې را پیدا کړې ده چې را پیدا کړې ده به جوکي ته بوتلې ده کوهاټ ته چې بوتلې ده دارالامان نه بوتلې ده نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده قومي د خاندانی لکه بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کې هلکه دا قانون دی عدالتونه یې دغه نه چې دې کور کې بس فیصله کړې ټوپکې راغستې درې واڼې شي نه هغې کې اوس مونږ په 24 باندې پی ایف آر کوهاټ
خود کوهاټ د نیمه قبایلی سیمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ کامران خټک مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په نیمه قبایلی سیمه کې د غیرت په نوم د دریو ښځو د وژنې په پیښه کې ککړ کسان نیول شوي دي او په دې لړ کې پلټنې روانې دي او دا خبره دروغ ده چې ګنې مقامي جرګې د دغه دریو ښځو د وژنې فیصله کړې وه.
افیشل ریکارډ دا نه چې دا د فیملی خپل کار دی لکه چې کوم دی د لیډیز وارثان
جی
دا د دې ایکټ دی او دې دا کار کړی دی کې چرته جرګه مرګ او د جرګې ډیسیژنز نشته او بل دا چې گرفتاریان هم شوی دی هغه کې هغه کوم اکیوز دی هغه هم نیولی شوی دی او د هغه بیانونه هم دا ثابتېږي چې دا د دې انډیویجوال ایکټ دی لکه دوی دا فیصله کړی دی کې چرته جرګه مرګ نه و ناست.
مدني ټولنو په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده. په دې لړکی د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سمر من الله وایي
گنم چې دا ډېر غټ ظلم دی څنګه چې دا وشت دی دا ټول داسې ظلم دومره زیاتی نه په چا قانون کې دی نه چا کلتور کې دی او ډېره ضروری ده جی چې د دې خلاف ټول خلک دی مطلب خبرو کې آواز دې اوچت کی دی لچې آخر انصاف امپلیمنٹ کولو هغه هم څه نه څه طریقې او دا سه قانون خپل لاس کې اخیستل چی نو دې ته زه خو بالکل نه منم جی او زه دې ته ډیر غټ ظلم وایم.
د سمر من الله په خبره تر سوچي په قبایلی سیمو کې د حکومت پوره پوره عملداری نوې قائم کړی شوی نو د خزو په ضد د تشدد دا رقم پیښې به رامنځته کیږي. خو د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په سیمو کې هم وخت په وخت د خزو په ضد د تشدد دا رقم پیښې رامنځته شوي دي چرته چې حکومتي عملداری په پوره ډول قائم ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل رپورت کې ویلي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې د ښځو پر ضد د تشدد او د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوي بلکې د دوی د حقوقو فعالان هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. دا چې په دغه رپورت کې نور څه ویل شوي او د حقوقي چارو پوهانې په اړه څه وایي له اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورت کې اورو.
پاکستان کې بشری حقوق لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په ملک کې د ښځو خلاف زیاتیدونکو د تشدد پیښو په اړه د تشویش اظهار کړی دی. د بشری حقوقو کمیشن خپل یو بیان کې ویلي دی چې داسې پیښې اوس نه صرف لری پرتو سیمو بلکې په غټ ښارونو کې هم کیږي. د بشری حقوقو کمیشن زیاتوي چې 1300 ورځو کې په پنجاب کې د جنسي تشدد پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د لاهور یو 15 کلنه ماشومه هم د جنسي تشدد ښکار شوې ده او د دې مسلې د سنگینۍ اندازه د دین لګې دی شي چې صرف لاهور کې د روان کال جنوري میاشتې نه 1 اگست پورې د جنسي تشدد 143 کیسونه او هم د دې مودې دوران د لاهور پولیس د اجتماعي سیاتې 2 کیسونه درج کړي دي. بیان سیاتوي چې د دې کال د جولای میاشتې اختتام پورې تقریبا 425 د عزت په نوم زنانه وژلې شوې دي او په کال 2012 کې دا شمېره 918 وه. د بشري حقوق کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې 3 زنانه انا په دیورستو کې د غیرت په نوم وجل شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وايي چې زموږ په ټولنه کې زنانو ته په کم نظر کتلې کیږي او کمی چې د تشدد د پیښې دي نو هغه د افسوس وړ دي. دا وايي زموږ په ټولنه کې چې کم بدلون را روان دي چې زنانه د خپل حقوقو په اړه با خبره کیږي د خپل حقوقو لپاره आवाज اوچتوي نو دا غي د ودرول لپاره هم دا یو اقدام کېدای شي که هغه د دوی کورونو له طرفه وي او که ټولنې له اړخه او تر څو پورې چې د خارونو تعلق دی نو د جرمونو په شان د غیرت کیسونه بچ کم پکلو کې کېدل هغه اوس خارونو کې هم روان دي. نو لګي داسې چې کم نظام کلو کې وو هغه اوس په خارونو کې هم کتلې کیږي پسې د دې چې خارونو کې کم لګ ډیر شعور دی هغه دغه کلیوال سمو خپل کړی وي. زنانو حقوقو لپاره کارکونکي نګه دا دوايي چې جنسي تشدد چې کم قانون دی نو هغه کې بدلون پکار دی.
میرا خیال میں اب موجوده حکومت کو
دوايي زما په خیال موجوده نوې حکومت چې ورسره پینځه کال دی دی له پکار د چې په دغه قوانینو غبر وکړي ځکه چې دی کې تبدیلی راوستو ضرورت دی نو هغه زنانه چې سره چې زیاتې شي وي خپل आवाज به اوچت کړي ځکه چې دوی د یره له وجې تانو او عدالتونو ته نزي او سلور غواهان وړاندې کول ناممکنه خبره ده. نو زما په خیال چې کم قوانین موجود دي هغه کې دی بهتري راوستې شي او ماشومان په اړه په خاصه توګه چې کم جرمونه دي نو دا غي لپاره قانون جوړول او دا غي نافذ کول ډیر ضروری دي. د بشري حقوقو کارپوهانو په وینا چې په زنانو د تشدد پیښو خلاف یو د افسوس خبره ده دا چې څوک پرې اواز نه چتوي او که د پاکستان اولس په دې حق لاله هم خپل اواز اوچت کو نو داسې قسمه پیښو کې کمی راتلی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
ته یو څه کلمه سره تدمیداري بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دروان خبرونه نیمایي برخه ته نږدې شوی یو د مجید بابرنا د خبرونو لنډی زور.
د هالند لوی سرنواله د هغو 5000 کسانو یو فیرست خپور کړی دی چې په اویایي ملسیده کې د هغه وخت د افغانستان د کمیونیستي رژیم د استخباراتي ادارې عکس لخوا وجل شوی دی. د پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د جوب په کمردین کاریز کې لیکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومیټ ته ویل شوي چې د بلوچستان صوبې په جوب کې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. د قبایلي سیمو لپاره عدالتي ټریبیونل د اف آر کوارټ په جواکي سیمه کې د غیرت په نامه د دریو خرو د وژنې 100 موټو نوټس اخیستی دی. خو د یادې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو پرون ویلي دي چې قاتلان یې گرفتار کړی دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال ته د ډاکټر شګلې پیډي وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامیه د امنیتي ستونزو راکبره د شکیله پیډي د مقدمې اوریدنه په خبر جیل کې دننه د کولو درخواست رد کړی دی. دغو چارواکو زیاته کړې چې د ښاغلي پریدي د مقدمې سر دوباره اوریدنه به د روانې میاشتې 3 منټې نه په خیبر خوست پیښور کې شروع کیږي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه په ټانک کې د قومي اسمبلی په 15 حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کونډي سو د 3000 ووټونو اخیستو سره د مولانا عبدالرحمن دوی مولانا اسد محمود ته ماته ورکړې ده. د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار د لیاري ټاون په 15 کې د چهارشنبه په ماښام نامعلومو وسوالو په ډول د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ وژلی دی. احمد مروت چې ځان ته د جندالله وسوالې ډلې ویاند وایي نن سهار د ټیلیفون له لارې مشال ریډیو ته ویلي چې ظفر بلوچ دوی وژلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله اټومي وسله جوړه نه کړي او نوموړی بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان به د سایبر کرایمز او انتها پسندۍ ختمولو لپاره د ترکیې نه مرسته ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا خبرې نواز شریف د ترکیې د دورې په مهال کړې دي او په دغه موقع یې هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د ترکیې په مرسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره غوره کړنلاره جوړه کړي او بیا دا چې هیڅ یو ملک هم د ترهګرۍ خلاف جنگ په یوازې سر نشي کولی. نو موږ غواړو چې لړکی د پاکستان سره ټول گاونډي او رونه ملکونه اوګه پوګه ودرېږي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت دی خبرې دی چې منطقه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان د ترکیې سره په ګډه کار وکړي او د ترهګرۍ د جړلې نه د ختمون لپاره یو غوره تګلارې وټاکي. نو یقینا چې په پاکستان او په دې خطه کې به یو وار بیا امن پځای شي او د ترهګرۍ او انتخاب پسندۍ ختمه به وشي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې په 9 ستمبر ټول ګوندي غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو سره د مسلو د حل لپاره به د طاقت د استعمال په ځای د خبرو اترو لار خپلولې شي او طالبان هم په دغه موقع د دغه پریکړې هرکلی وکړو. ادارې وایي چې بل طرف ته د طالبانو لخوا د ګوملزام ډیم نه تختولې شوي کسان راپریښودل او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ملکن ډیویژن نه د پوز دو وستو اعلان سره ماحول نور هم ښه شو. ادارې مخکې وایي چې د اتوار په ورځ طالبانو بر دیر کې د پوز دوه پوځي افسران وجل او ورسره دا هم ویل چې لا خبرې اترې نه دی پیل شوی نو ځکه به په پوز حمله جاری ساتلې شي. د ادارې په وینا چې د دې کار سره مذاکرتي عمل ته د نقصان رسیدو خطر دی. ادارې د طالبانو د ویان دخلې دا هم وایي چې کا حکومت واقعي امنناک مذاکراتو کې سنجیده وي نو د قبایلي سیمو نه دی پوز وباسي او د دوی نیول شوی ملګری دی راخوش کړي. خو ادارې وایي چې د مذاکراتو نوړاندې شرطونه نه دی خودل پکار، باید چې اول د مذاکراتو باقاعده پیل شي او د خبرو په میز بیا یو بلتا شرطونه کې خودل شي او د دې لپاره حکومت هم د طالبانو وسلي غورځولې غوښتنې نه لاس په سر شوې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په کراچۍ کې د تشدد دروانو پیښو په اړه یو مقاله لیکلی وایي چې له وجې د دغه ښار غریبو خلکو ته ژوند کول ګران شوی دی. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ویبپاڼې په افغانستان کې د خزینه پولیسو د وژنې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده ناورو.
ڈان رسپانه لیکي کراچۍ ښار په یو داسې جګړه کې ګیر دی چې زیاتره متاثرین یې غریبانان دي. د دې دا معنا نه ده چې شتمن کسان په دې جګړه کې نه دي وژل شوي، خو د رسپانه په خبره د هغوی شمېر تر غریبانانو کم دي. رسپانه لیکي د هرې ډلې مشرتابه په دې ډېر کار کړی دی چې ښه تعلیم عامو خلکو ته ونه رسیږي، ځکه چې هر چاته معلومه ده چې ښه تعلیم د برابرۍ سبب ګرځي. له دې سره بې شمېره موقع پیدا کیږي او روزګار ته رسائی هم اسانېږي. رسپانه لیکي د تشدد باوجود اقتصادي او ټولنیز حالات د کراچۍ صنعتي او تجارتي پوزیشن په ځای ساتلو کې مرسته کوي، چې د ښار د صنعت او تجارت د ایوان داوه ده چې د هیواد لپاره سالانه ګټه کې زیاتره برخه د دې ښار ده. خو د رسپانه په خبره کې د دې تشدد څارنه ونه شوه، نو کم امکان پاتې کیږي چې د ښار اقتصادي پوزیشن به هم دغه شان خوي لکه څنګه چې په نظر راځي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ویب پاڼه لیکي، که څه هم د طالبانو د واک د مودې په پرتله په افغان ټولنه کې د ښځو په وړاندې د خلکو په سوچ کې ځینې ښه بدلونونه راغلي دي، خو بیا هم په دغه هیواد کې د ښځو د تعلیم شرح خواوشا 12% ده. کله چې لیوټنن اسلام بیبي په جولای کې ووژل شوه، نو د بشري حقوقو کمپین کونکو ویل چې له دغې وژنې سره په افغانستان کې په تیره لسیزه کې ترلاسه شو وړو ګټو ته زیان رسیدلو. له دې وروسته افغان پولیسه نګاره بیبي ووژل شوه چې د اسلام بیبي پر ځای راغلله. ویب پاڼه لیکي، دواړه ښځې په هلمند ولایت کې د نورو ښځو لپاره مثالی وي، چرته چې اوس هم طالبان په زور کې دي او ډېرې کمې ښځې په سړکونو تر سترګو کېږي. ویب پاڼه لیکي، د افغانستان په پارلیمان کې هم ښځې د دړکو سره مخامخ دي. تیره میاشت وسلوالو په یو ښځینه افغان سینیټرې باندې حمله وکړه چې هغه پکې ژوبل شوه او اته کلنه لور او ساتونکي ووژل شول. خو بیا هم داسې ښکاري چې افغان ښځینه پولیس اهلکاري د وسلوالو لپاره اسان هدف دی. ویب پاڼه زیاتوي، دې کې د حیرت خبره نشته چې د افغانستان په پولیسو کې د ښځو د برتي کولو هڅې یوازې تر محدود حده کامیابې شوې دي. په جولای کې د غیر سرکاري تنظیم آکسفیم د رپورټ تر مخه د جولای پورې په افغان پولیسو کې په 1,05,000 کسانو کې یوازې 1,505 ښځینه پولیس اهلکارې برتي کړل شوې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د ایران حکومت د نسرین ستوده په شمول چې یو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال ده، یو له سیاسي بندیان له زندانه خوشي کړی دي. دا کسان په ایران کې د 2009 کال د جنجالي انتخاباتو وروسته د محمود احمدی نژاد د حکومت لخوا نیول شوی وو. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې د هیواد د خلکو بشري حقوقو به تامینوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبری څانګې د رپورت مهم ټکی اجمل اند راوروي.
نسرین ستودا چې د سخروف د جایزې ګټونکو د پرون خپل کور ته واستول شو او چارواکو ورته ویلي چې ضروری نه ده د خپل حبس د مودې د پوره کولو لپاره بیرته زندان ته ستنه شي. میرمن ستودا په 2010 میلادي کال کې ملي امنیت ته د ګواخ په تور په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. نوموړي د 11 هغو سیاسي بندیانو څخه ده چې پرون په ایران کې له زندان څخه خوشې شول. د دې خوشې شو بندیانو په ډله کې بل د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده دی چې یو اصلاح پلوی شخص بلل کیږي. دا کسان د 2009 میلادي کال د ولسمشۍ پر انتخاباتو د اعتراض له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر شو بندیان شوي وو. د دې کسانو د خوشې کولو پریکړې وونه مخکې لاغه اعلان شو چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. دا میرمن ستوده خاوند رضا خندان اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دوی له دې خبر و چې میرمن ستوده د ویلند مودې لپاره کور ته استول کیږي، خو سورته چارواکو ویلي چې هغه په بشپړه توګه له زندان نه خوشی شوه ده. خغلی خندان ویلي چې چارواکو ورته د دې ازادۍ په اړه کوم دلیل نه دی ویلي. د ایران نیمه رسمي خبري ایجنټس سنا ویلي چې میرمن ستوده بخل شوه. میرمن ستوده د ایران یو پیژندل شوی قانون پوه هوا چې تل د بشري حقوقو له مهمو قضیو سره سره کار درلود. په 2010 میلادي کال کې میرمن ستوده د لومړي ځل لپاره د ایران د رژیم پر ضد په تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ په تورونو په 11 کاله بند محکومه شوه، خو وروسته د استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده شپږ کلونو ته راکمه کړه او د یوې نومبدي زندان ته یې واستوله. د اروپا د پارلمان غړي ماریا تشاکی چې میرمن ستوده د سخروف د جایزې لپاره نومولې وه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دا زما لپاره د هیجان نه ډک خبر دی. دا په هغو لفظي وعدو پسې لومړنی او مهم قدم دی چې د ټولنې د پرانیستلو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پورته کیږي. میرمن ستوده څو ځل په زندان کې د ځینو لومړنیو حقونو د نشتوالي له کبله نه خوړو په اعتصاب لاس پورې کړی و. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا له ایراني چارواکو غوښتي و چې نسرین ستوده دې خوشی کړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو در بایده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سن و بروسین خلکو پیریاسی شعوری و در ورکل
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چپرالا دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانه ډاون لیکي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو له وجې ځنډیدلې ده. خو زیاتوي چې اسلام آباد ګڼي چې دا منصوبه د انرژۍ بحران ختمولو کې مرسته کولی شي نو باید چې نوره و نه ځنډول شي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټ ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي چې له ایران د څو بلیون ډالرو په لګښت ګیس منصوبه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ یو چیلنج جوړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څه مود وړاندې څرګند کړه چې امریکا ورته ویلي که د ایران سره پر دې پروژه کار جاری وساتي نو اقتصادي بندیزونه به پې ولګول شي. ورسپانه لیکي چې هندوستان هم د واشنگټن د فشار له وجې له دې پروژې لاس واخیست خو په بدل کې د امریکا سره د انرژۍ په برخه کې تړونونه وکړل. له بلې خوا پاکستان له دې منصوبې لاس وانخیست او د انرژۍ د ضرورتونو لپاره یې ایران سره معاهدې وکړې. تمدار چې د دې منصوبې په ترڅ کې به ایران راتلونکي کال پاکستان ته ګیس ورکول شروع کړي. دا نور ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پروژې له وجې به پر دوی نړیوالې پابندیانې ونه لګي خو بیا هم اسلام آباد نه دی توانېدلی چې د خپلې برخې 1.1 کیلومتره پایپ لاین جوړ کړي. اوس پاکستان له ایران څخه غوښتي چې د پایپ لاین غځونې په درېیمه برخه لګښت چې 500 میلیونه ډالر کېږي سود کم کړي. لیکوال لیکي که څه هم دا د اسلام آباد حق دی چې له تهران څخه د دې پیسو او یا هم د ګیس د نرخ د کمولو غوښتنه وکړي او یا پې له سره مذاکرات وکړي خو باید چې د امریکا خوښې ته په انتظار کې دا قسمه خبرې د دې منصوبې د ځنډولو طریقې ونه ګرځي. په مقاله کې راغلی چې د دې پروژې د افتتاح سمدستي وروسته ایران او پاکستان دواړو کې انتخابات کېدل نو ځکه پې کېدای شي کار نوی شوی. خو اوس چې دواړو ملکونو کې نو حکومتونو کار شروع کړی نو باید چې د دې پروژې په اړه مخ په وړاندې ګامونه واخیستل شي. دا نور ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا هم باید د پاکستان په ضرورتونو پوه شي او اسلام آباد تهران سره د دې منصوبې له عمل کولو راونه ګرځي. د لیکوال په وینا که واشنگټن د دې پروژې له مخالفت لاس واخلي نو ایران ته به د اټومي وسلو په اړه د مذاکراتو په لړ کې یو مثبت پیغام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او دغه هیواد د وزیر اعظم محمد نواز شریف د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې که هند په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د خلا ډکولو هڅه ونه کړه پاکستان به له 2014 کال وروسته افغانان په خپل حال پرېږدي او مداخله به بند کړي. د نوموړي د څرګندونو په اړه زما همکار حسمت څاروان د ولسمشر کرزي له وندوی ایمل فیزي سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بوله.
دې سره تاسو یې څرګندولو په اړه زموږ موقف دا دی چې پاکستان نه باید تر دې یا هغه نامل اندي خپل د مداخله په خاطر د بهاني په لټه کې وي. افغانستان دولت په هیڅ بهاني وخت اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي او یا د افغانستان د خاورې څخه د کوم بل هیواد په خلاف استفاده وشي. موږ همیشه کوشش کړی دی چې موږ روابط موږ اړیکې موږ همکاري د سیمې د هیوادونو سره او د نړۍ د هیوادونو سره پراخی سي او افغانستان د رقیبو هیوادونو د رقابت ډګر ونه اوسي بلکې په افغانستان کې ټول رقیب هیوادونه د یو بل سره همکاري وکړي.
د سرتاج عزیز څرګندونې دا ښیي چې د پاکستان تشویش نه دی رفع شوی. آیا د ښاغلي کرزي د سفر په جریان کې په دې موضوع خبرې شوې دي؟
ممکنه چې پر مختلفو مسایلو باندې خبرې وسوي، د دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې شوي دي. په عمومي توګه او د چې پر امنیتي تعدیلاتو باندې چې هغه سره هم افغانستان هم پاکستان مواجه دي او رسمي هیوادونو سره مخامخ دي، نو په دې کې یقینا د هندوستان موضوع په مذاکراتو کې مطرح شوی ده. ټول سیمه ییز مسایل هم په خاص توګه امنیتي تعدیلات چې دواړه هیوادونه سره مخامخ دي، پر دې باندې خبرې شوي دي. خو مالک څنګه مخکې هم وویل، جمهور اسلامي کرزي همواره دغه اطمینان د سیمه هیوادونو ته ورکړی دی چې موږ غواړو چې په افغانستان کې رقیب هیوادونه همکاري سره ولري. اوس په تېره یوه لسیزه کې دا ثابته کړې ده چې په افغانستان کې ریسي چې هم د ایران سره ښې اړیکې او رابط ولرو، هم د امریکې سره ولرو، هم د پاکستان سره او هم د هند سره.
تاسو ویل چې د هند په ارتباط هم خبرې شوې دي، پاکستان دقیقا د هند په ارتباط له افغانستان څه غوښتنه لري؟
عمومي اصل کې په کلیاتو کې پر سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې دي. هغه مشترک تعدیدات، امنیتي تعدیدات چې دواړه هیوادونه ورسره مواجه دي، افغانستان او پاکستان، په دې باره خبرې وسولې. او په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان ځینې اندېښنې لري او دغه اندېښنې یقینا چې هندوستان ته راجع کېږي. ما وویل چې په دې اړه هم خبرې شوي دي په مذاکراتو کې، خو زه متاسفانه جزات ځای نشم پلی هم. په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان خپلې اندېښنې لري، خو زموږ اطمینان همواره پاکستان ته دا و چې افغانستان به هېڅ هیواد اجازه ورنه کړي دا وسله خاورې څخه د پاکستان په خلاف استفاده وکړي.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د کړو وروسته او سرګندونو په اړه مو د افغان ولسمشر حامد کرزي لویاند ایمل فیزی سره زما د همکار عصمت ساروان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
او وس اوریدونکو اتلان ونیز خبرونه درته وړاندې کوو چې نن پکې د روخانیانو د غورځنګ بنسټي خودونکو پیر روخان د ژوند او دغه د ټولنیز خدماتو په اړه وری د خبرونه چې تاسو په تکراری توګه وری زمو همکار بشیر غواخ جوړ کړی دی.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه تاسو ته مشي. زه بشیر غواخیم او نن درته په دې خبرونه کې د پیر بایزید روخان په اړه ډیر څه لرو. د پیر روخان خپل نوم سراج الدین بایزید انصاری و. کورنۍ د جنوبی وزیرستان د کانیګرم و، خو پلار یې د هندوستان په پنجاب کې واده کړی و. پیر روخان مغلطه په جلندر کې په 1521 کال کې زیږیدلی و. په پښتنو کې د تصوف فکر رامنځته کولو لپاره مشهور پیر روخان پاړه د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر پرویز مهجور خش کوي د پیر روخان کورنۍ اصلا له عراق څخه پښتونخوا ته ورغلې و.
پیر روخان خود اکبر بادشاہ دور دی د وزیرستان راپورت شو، خود د فیملی شکم را هغه د دن مخ کې د 300 کال پورې ابراهیم دانشمن شکم دی دا دی اور نکو او دا د بهاودین زکریا رحمت الله سره د عراق راغلی او شهاودین سرورد رحمت الله د دی پیرو د مریدانو دی ادوار ان د سنتر لیول چې تاسو لاشه ورته اسلام تبلیغ دی دوار چې راغله نو دی سلو کچا یو چې سبا ملتان کې پاتې شم او تو کوهستان ته لاړ شه پښتنو وطن ته به پختونخوا ته به پخوا کوهستان وبې نو دی لاړو په وزیرستان کې په کانیورم کې ډیر شو لوی فیملی او د دی او بل یو لیکوال دی هغه دا وی چې را تذکیر الانصار راغیو کتاب دی هغه لیکلی چې په هر دور کې زمونږ د کورنۍ کې د وونه والا تر یو لس پورې او لیا خامخ په یو وخت په یو زمانه کې دا ټول خوارو جی انډیا کې خوارو په بنگال کې مخخ دی جلندر د دی دویم زه والته کې کورونه مو سره جدادونه مو خدین علاوه روحان چې کوم دی باقاعده صوفی او ډېر مجتهد صوفی و.
خو د پېښور پښتو اکیډمۍ مشر غړی ډاکټر راجولی شاه خټک په وزیرستان کې د پیر روخان د میشته کېدو په اړه وایي
داسې کیسه وشوه کنه چې کله د ده نیکونه راغلل کنه وزیرستان ته، وزیرستان ته راغلو په د کانیګرم کې د ورمرو قبیلو سره دوی ډېره شو، نو دا خو بس پښتانه شو کنه، پښتونای شي خلک په یو ځای کې وودل. ته بیا داسې کیسه شوې وه چې د ده پلار چې وو، نو کله لودیان پښتنو چې هندوستان فتح کړ کنه، هندوستان یې واغستو، نو د ده پلار او د دوی مشران بیا د لودیانو سره لړل هندوستان ته. نو هلته په هندوستان کې جالندر یو ښار دی، د جالندر سره خوا کې یو بل کلی او بستی دانشمندان ورته دی، او هغه داسې ښکاري لکه چې د ده نیکه ابراهیم دانشمند آباد کړی. خو بیا داسې وکړو چې د ده پلار کله واپس راتلو عبدالله دغه ته وزیرستان ته، نو مور چې کوم وه نو هغه ورسره واپس را نغله. نو دې د یو کال ماشوم وو چې بس پلار سره راغی او بیا په وزیرستان کې استوګ نه اختیار کړه، او هلته کې چې کم دی نو بیا د مری مور سره او د مری مور سلوک مور سره ډېر خنو خو دا جینی سیا نابغه خلک کی هغه وی دغه سې. نو پلار بیا د نور مېرنې وو سره دی چې څه تعلیم و دا هغه وخت سره مرارجا هغه ور باندې وکړو. بیا چې کله دی بالغ شو ځوان شو، نو څه دا لاره د تصوف چې کومه دی روحاني تصوف چې موږ ورته وایو دا لاره اختیار کړې ده.
اوریدونکو، پیر روخان د روخانیانو د غورځنګ بنیاد ایښی چې د خپل محل تر ټولو اغیزمن سیاسي ادبي او اصلاحي خوځښت ګڼل کیږي. د بیلابیلو لیکنو تر مخه دا غورځنګ تر یو نیم سلو کلونو څخه تر زیات وخت پورې فعاله پاتې شو، او دغه د کورنۍ او نورو ملاتړ کوونکو لخوا د مغولو امپراتورۍ ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. د روخانی تحریک یا غورځنګ بنیاد له ادبي کارونو او د ټولنې د اصلاح له خبرو پیل شو، وروسته وروسته یې سیاسي رنګ خپل کړ او آن په وسلواله مبارزه واوښت. د دوی غورځنګ له وزیرستانه پیل شوی و، خو د ادبي کارونو اغیزې تر ډیره او تر لری لری پورې خپور شو. پیر روخان نه یوازې د یو معیاري پښتو لیکدود د رامنځته کولو لپاره کار وکړ، بلکې شعرونه او نثرونه یې هم لیکلي. د دغه کار ښه مثال یې خیرالبیان کتاب ګڼل کیږي چې پښتو ادب کې تر ټولو د ډیرو زړو نثري کتابونو څخه یو دی. د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، ډاکټر پرویز مهجور خشکه د روخانی تحریک پړوای چې یو ډیر منظم غورځنګ و.
تمام خیال د پښتونخوا په علاقې باندې ټول منظم تحریک کوم دی دا د پیروخانو. یو خو ادب ته پیدا ورکا او ادب بنیاد کې خو د پښتو ادب دا دونه شاعرانه پیدا کړ، بل هغه کلچرلی هم خلق دغه کل په میوزیک کې دغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړ، نو دوی یو سیاسي شعور عمر کړو دادی چې ګرځېدو که نه لکه بادشاه خان په شان. نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چې دا د دوی یو سیاسي مقصد هم. نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه اثر اخیستی دی، هغه بیا تحریکو چلولو، بیا میرویس بابا، احمد شاه ابدالي، باچا خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی بایزید نه تر باچا خان پورې. نو دا د هغې یوه کړی ده تر اوسه پورې چې روان دي.
ډاکټر راجولي شاه خټک د روخانی تحریک د منظموالي، ثبات او خوالي وجه د پیر روخان علمی کورنۍ ښیي. دغه په وینا د پیر روخان په کورنۍ کې ښځو هم تعلیم کړی و او سړو هم، او همدا وجه وا چې دا تحریک تر کلونو کلونو پورې فعال پاتې شو.
دا یو ډېر علمي او مذهبي کورنۍ وا، او نو یقیني خبره دا ده چې دا سي علمي کورنۍ چې پای کې د تعلیم او د تعلم اسانتیاګانې وي او هغه په دې افادیت باندې پوهېږي، نو هم زنانه او ته هم نارینه او ته به هغه هغه تعلیم ورکو، نو د دوی تربیت چې دا کړی نو یقیني خبره ده چې هم خپل د زنانه او تربیت کړی دی، او هم د خپل ته ګورې نه د ده په اولاد کې، د ده په زامنو کې، او د ده په نمسو کې، د ده په کروسو کې تر اخره پورې، لکه تر څو په ده پوې او د ده یعنی چې کوم هغه شعور لري خلک او کوم چې اهل وي د مشرې او د سردارې، نو هغه ټول خصوصیات په دوه کښته یو ننګ هم پکې دی او غیرت هم پکې دی.
روخانی غورځنګ د تصوف په برخه کې هم ډیر کار کړی او خلک یې د بنسټ پالنې او تشدد په ځای سیاسي کار ته هڅولی دي. د پیر روخان پیروانو او ملاتړو په تصوف کې پر روخانی طریقې او لارې د تګ په ترڅ کې د زغم او برداشت درس ورکړي. ډاکټر پرویز مهجور خشکه وایي چې د پیر روخان مقصد او هدف واضح وو. هغه غوښتل چې خلک یو جمهوري سوچ ولري او په بې ځایه دودونو او رواجونو کې ښکېل پاتې نشي.
دا مذهب په بنیاد باندې، اسلامیک ایدیالوجی په بنیاد باندې، هغه د پښتنو معاشره را غوښتل او دغه یو کتاب د سورت توحید په فارسی کې ابا قدر خپل تحریک آغاز او مقاصد خي. هغه وی بادشاہ د خپل هوس ملګری لپاره لګیا دي غریبان په خپل کې جنگي. دا څومره یو جمهوریت سوچ دی او رانه یې پکا او قاضیان پکا لګیا دي په پیسو باندې انصاف خرسي او بیا د میا مولا ډیر سخت مخالفت کړی چې د خلکو قصول زی او ورته چې زموږ د نیکی سره وړ کرام نه کنو بس خیبت به ضرور بل هجارو مخالفت کړي په خوې دا په دې بنیاد باندې چې د خانقابه د خلاف د اتلس هغه ټوټې به راوړي. زه چې هلکو مور خپل دو چې سړی به مور شی ور په سترګو کې واچو رس دی به خدای وبخښي. پیر روخان وایي چې دې خبرو د خلکو نه عمل بالکل استه په عمل به خلاصېږي.
ډاکټر راجولی شاه خټک په وینا کله چې پیر روخان ولیدل چې په خلکو کې یو څه سیاسي شعور پیدا شوه او له ټولنیزو بدۍ وایې مخاطر یو څه هدا وختي نو خپل تحریک ته سیاسي شکل ورکړ.
هر تحریک اول په یو رنگ کې راپاسي، یا د مذهبي اصلاح یا ټولنیز اصلاح په خاطر باندې یا دغه نورو د غلطو رسمونو رواجونو د ختمولو دپاره د بنډن د اصلاح په خاطر نو هغه بیا ورو دومره پاپولر شي، دومره مقبول شي چې هغه خلک په داسې یو شخصیت پسې روان شي. نو هغې نه پس بیا مخ قدم چې دی نو هغه د سیاست او د اقتدار د ځکه چې دا ټولې اصلاحات او دا ټولې کیسې د یو داسې او بیا که سړی مجبور شي په خپله چې هغه سیاست ته لاړ شي نو په دنیا کې چې موږ ګورو هر چرته نو هغه دغه سوي چې یو مذهبي تحریک یو فلسفي یا یو صوفي هغه راپورته شي د هغه چې هر څه غرضي هر څه مطلبي وروستو هغه دومره خور شي هغه تحریک چې هغه بیا خامخا د سیاست په لوري ځي. ځکه چې هغه چې کم کار کوي نو د وخت حاکمان یقیني خبره ده چې هغې سره اتفاق نه لري، بیا د هغوی مخالفتونه پیدا شي نو یو سیاسي پلیټ فارم چې دی بیا د دې خلکو ضرورت شي چې هغه حکومت یا د وخت حاکم چې دی چې هغه ته داسې نقصان ور نه کړی شي. نو بیا خو خبره صفاقی کی چې که مذهبي تاریخ ته که تصوفي تاریخ ته که هر څه تاریخ ته خو غرض یې د پښتنو اصلاح ده، د پښتنو هم مذهبي هم ټولنیز او هم سماجي اصلاح ده او هم د پښتنو ته یو قوت یو زور ورکول دي، هم د دن وسو کړ وسو او هم مریدانو دا تحریک بیا په مخه بوتلی دی. مونږ چې ځنه شواهدو ته ګورو، بهرني شهادتونو ته ګورو نو دی او کام پرست خدای پښتون کام پرست دی او د پښتنو زبا چا د پښتنو را پسې ځای زبا ماتې دروازې کوم د اګرې او د سیکرې دی. دې کې شک نشته چې که د ده خپل ژوند کې د ده تحریک خالص تصوفي یا مذهبي تاریخ هم وو یا د مذهبي د اصلاح تاریخ هم وو خو د ده نه پس هغه بیا لاړو سیاست ته د مغولو سره یو 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 نه ختمېدونکې یو مبارزه بیا شروع شوې ده.
اوریدونکو له همدې سره له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ
کې منګل ته دې چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار زه دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی